محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه ده، 1444 هجری لمریز کال، د لنډه یقوس د میاشتې شلمه، د 2015 میلادي کال د دسمبر 11، او د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې هم شلمه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاک لور د حضرت امام علی علیه السلام د ماندنې، او د جنت سرداران او د مور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها لنیک مرغزو کړي کلیزی سره سمون خوري په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې مبارکي وایي. په ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا د ټرمپ پر ضد د فیصلې او د سپینې ماڼۍ د لالهندې په باب ده. بیا هم د ستوري په لمن کې نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ. ورپسې هم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړې مطلب اورېدلی شئ، او د خبرونې په وروستیو شبو کې د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ورسته ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. دا اسلامي انقلاب معظم لارښود و هر مایل ادا زونو او فکرونو د قبضه کولو او تسخیرولو لپاره د دښمن هڅې په وړاندې رسندوی او تبلیغاتي مبارزه د ورځې یو ضرورت دی. افغان پناه غواړو په احترام سره ستنیدا ته د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه ضروری ده. او ملګرو ملتو د غزې د بشري وضعیت د لا خرابېدا په باب خبرداری ورکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شاندمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول درسته نړۍ نن د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مناسبت د جشنونو خوخه او سرود ولولناک فضا لري. په همدې مناسبت په امام خمینی حسینی کې هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د اهل بیت علیهم السلام د زرګونو مینوالو پښتون کې د سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د میلاد په مناسبت په شاندارو مراسمو کې مداحی وشوه او شعرونه او منقبت خوانی ترسره شوه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په دغو دستورو کې چې نږدې درې ساعته یې دوام وکړ د حضرت صدیقه الکبرا طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ولادت مبارکي وویل او د غرازی وفرمایل د ایران خلک د ملی مقاومت په وسیله د دښمن هغه پر لپسې هڅې ناکامی کړي چې غوښتل یې د دغه ملت دینی، تاریخی او کلتوري هویت بدل کړي، او نن هم د دغه ترڅنګ چې باید د دښمن د پروپاګاندیزو او رسنیزو فعالیتونو په مقابل کې چې په مغزو، زړونو او باورونو باندې د حملو نیت لري سما دفاعي او مخانیمون کې سب بندي وشي، خو ایران د شته ستونزو او کمښتونو سره سره په خپل مخ په وړاندې حرکت ته دوام ورکوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حضرت امام خمینی د ولادت او د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له میلاد سره یو وختواله په درنښت سره یاد کړ، او د نړۍ د ښځو د اغلی فضیلتونه او مقام یې د بشري ادراک له کچې لوړ وبلل، او د غرازی وفرمایل سره له دې باید حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په لارې ګامونه پورته کړو او فاطمیون ووسو، او له دغې بې مثاله بیبي څخه په ټولو برخو کې لکه دینداری، عدالت غوښتنې، د بیانونکي جهاد هڅې، میړنتوب، د اولادونو روزنه او نورو برخو کې پیروي وکړو. دوی هم دا رز مداحي یوه خورا اغیزمنه اخکارنده وبلله، او د غرازی وویل لازمه ده چې د تحقیق او څیړنې له لارې د دې حیرانوونکي اخکارندې د ژورتیا، زیانونو پیژندلو او د هغې د پیاوړتیا او بشپړتیا لارې وموندل شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د مداحي حرکت د پخوا په پرتله د ودې په حال کې وبلله، او د غرازی مداحي د مقاومت ادبیاتو له بنسټیزو مرکزونو وڅخه وبلله او وی فرمایل هر فکر او هر عمل که مناسب ادبیات ونه لري نو سو کسو کلمین ځي، او مداحی او مجلس نن سبا د مقاومت ادبیاتو په برابرولو، پراختیا او منتقلولو سره دا خورا مهم ضرورت پیاوړی کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود دغه راز ملي مقاومت په باب وویل د سلطګرو د ډول ډول دبونو په مقابل کې زغم او مقاومت کول د وخت ضرورت دی. ځینې وخت پوځي دبونه وي لکه هغه چې ولس د دفاع مقدس په محال ولیدل او په تیرو میاشتو کې ځوانانو او نجونو هم تجربه کړل او ځینې وخت اقتصادي، رسنیز، کلتوري یا سیاسي دبونه هم وي، خو هر وخت په مقاومت او کلک هوډ سره یې مقابله کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل زموږ سیمه په یوې پیچلې وضعیت کې ده او له بده مرغه زموږ د ټولو اړیکو په برخه کې له یو اړخیزې تګلارې سره مخ یو. امریکا او ځینې لویدیځي هیوادونه د خپلواکه هیوادونو هویت او خپلواکي په نښه کوي. ډاکټر مسعود پزشکیان د قزاقستان د ولسمشر په رسمي بلنې سره د دوه لوري سفر لپاره د چهار شنبې په ورځ د دغه هیواد لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال لخوا یې هرکلی وشو او واستانی ښار ته وارد شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر رسمي هرکلی نن د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شو. په استوډي راپور ورکوي ډاکټر مسعود پزشکیان د قزاقستان له ولسمشر قاسم ژومارد او توقایوف سره په دوه اړخیزې کتنې کې د هغوی له میلمه پالنې مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې کلتوري ګډې ریښې یادې کړې. هغه وویل دا اړیکې د پیړیو پیړیو په اوږدو کې د ورېښمو د لارې د تاریخي تګ راتګ پایله ده او همدارنګه ګډه مخینه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او ژورتیا لپاره زمینه برابروي. د پاکستان د آی اس آی د پخوانی ډی جی جنرال فیض احمد په 14 کال سخت بند محکوم شو. زمو خبريال د دنیا نیوز لکول راپور راکړ د پاکستان د فوج د استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی ډی جی یا ډایریکټر جنرال فیض حمید تا 14 کال د سخت بند سزا واورول شو. د پاکستان د فوج د عام اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر په وینا فیلډ جنرل کولټ مارشل پخوانی لیفټیننټ جنرال فیض حمید ته د 14 کلونو قید به مشکت سزا ورولې ده. آی ایس پی آر په دغه خبرتیا کې ویلي دي د پخوانی لیفټیننټ جنرال فیض حمید خلاف د پاکستان آرمی اکس له مخې د فیلډ جنرل کولټ مارشل عمل پیل شوی وو او دا بهیر کابو 45 میاشتې روان وو. باید وویل شي چې جنرال فیض احمد د پاکستان د فوج د استخباراتي ادارې آی ایس آی د ډی جی په توګه دنده ترسره کړې او همدارنګه د پېښور کور کمانډر هم پاتې شوی وو. د افغان کډوالو بیرته ستنېدا د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري. تسنیم خبري ایجنس راپور ورکوي په جنیوا کې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازي امیر سید ایراوانی وویل د افغانستان د کډوالو تلپاتې بیرته ستنېدل د نړیوالې ټولنې حقیقي پانګونې ته ضرورت لري. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر سید اروانی او همداراز په جنیوا کې د ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر علي بهرني د افغانستان له میلیونونو خریزو څخه د ایران د څه د پاسه 40 کاله سخاوت څخه ډکې میلمستیا ته په اشاره سره ټینګار کړی. د افغانستان د کډوالو د شخړې او د تلپاتې شرایطو د رامنځته کولو اساسي حل لاره په خدماتو، کار، روزګار او بېخبنایو کې د نړیوالې ټولنې د حقیقي انګونې له لارې د هغوی بیرته ستنولو ته ضرورت لري. په همدې ارتباط په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سید ایروانی هم د افغانستان د کډوالو په حقله په خپلو ژمنو باندې د نړیوالې ټولنې په عمل نه کولو باندې په نیوکو سره وویل په راتلونکي میلادي کال کې د مرستو ډیر کمول د دغه سست روښانه بهیر نښه ده. لا نړیوال حقیقي پیوستون د دغې پی ټي له عادلانه ویش او ملموسي مالی ملاتړ پرته به په ځان له سر د څه د پاسه 6 میلیون کډوالو کوربتوب نامناسب پیټه پر اوګو یو نه وړل شي. ایروانی دغه راز روښانه کړې ده. د بې مدرکه افغان پناه غواړو بیرته ستنېده په بشپړ ډول انساني کرامت ته په احترام سره او د انسان دوستۍ د اصولو او نړیوالو حقوقو په بشپړ رعایتولو سره ترسره کیږي. دا ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت او بشری کړکیچ د ډیر اندېښنې وړ وبلو د غرازې د افغانستان د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړي. په دې ځانګړې ناستې کې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ترسره شوي ټینګار شوی چې طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل یوازې هغه وخت ممکن دی چې دوی خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. داود دے محال خبرونا. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غاگیزت منور دن کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د هګ د نړیواله محکمه لخوا د ټرمپ ضد د فیصله او د سپینی مانې د لاله هند په باب دا سپینی مانې په 2019 کال کې د امریکا د امریکا د هګ د نړیواله جنایي محکمه لخوا د ډونالد ټرمپ د تعقیبولو د فیصله په صادره دا اندیښنه څرګنده کړه. سپینه مانه په 2019 کال کې د امریکا د ډونالد ټرمپ د ولسمشر د پړاوله ختمې دا ورسته د هغه پر ضد د حکومت د صادرولو په اړه اندیښمن څرګنده کړي او په همدې دلیل یې د امریکا د چارواکو لپاره د خوندیتوب د رامنځته کولو لپاره د روم د منشور د بدرولو غوښتنه کړې ده. په ایران، سومالیا، یمن، کارایب باندې حملې او له اسرائیلو وسلوال ملاتړونه په هغه موردونو کې شامل دي چې د جنگي جنایتونو د ترسره کولو په خاطر لارټرم څخه د هیوادونو د شکایت زمینه برابرولی شي. امریکا د روم د منشور غړی هیواد نه دی او د هیګ نړیواله جنایي محکمه یوازې په بیړنیو موخو کې د هیوادونو مشران تعقیبولی شي. لا دې مخکې د ټرمپ حکومت د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې ځینې چارواکي د سیونیس رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او د دغه وحشي رژیم د جنگ د پخوانی وزیر یوواو ګالانټ د نیولو د حکم د صادرولو په دلیل بایکاټ کړی دی. نتنیاهو او ګالانټ په غزه کې په نسل کوشه او د جنگی جنایتونو باندې تورن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نوي دریز کې د هیګ نړیوالې محکمې ته په ګواښ کولو سره د واشي سونستي رژیم او د امریکا په ضد د دغه محکمې د تحقیقاتو د بندولو غوښتنه کړې ده. دا ځخکاری د هګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د ډونالډ ټرمپ د احتمالي نیولو د حکم صادرېدل د سپینې ماڼۍ لپاره د حقوقي او د سیاسي خپس کې په توګه ګڼل کیږي، ځکه چې په نړیوال نظام د ډیپلوماټیکو اړیکو کې د امریکا ځایګې حتی د امریکا د داخلي رابوالي لپاره زیاتې منفي پایلې درلودلې شي. واشنگتن د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې صلاحیت پر رسمیت نه پیژندي او تل یې هڅه کړې ده خپل خارج او چارواکي له نړیوالې قضایي تعقیبونې خوندي وساتي. سره له دې د هیګ جنایي محکمه په خاصو شرایطو کې د هیوادونو د مشرانو پر ضد اقدام کولی شي. په تیره بیا هغه وخت چې جنګي جنایتونو، نسل کشۍ یا د بشریت پر ضد جنایتونو ته اړوند تورونه ورباندې مطرح شوي وي. د ټرمپ په حق لا په ایران باندې په حمله کې لا سیونیست رژیم سره د مشارکت په شمول د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د هغه ځینې فوجي او سیاسي اقدامات په لکه په سومالیا او یمن باندې د امریکا حمله، په یمن کې لا نسل کشۍ د مرستې په لړ کې لا اسرائیلو څخه وسلوال ماتړونه د قضایي تعقیبولو او شکایت مطرح کولو زمینه برابرولی شي. امریکا تل ځان د نړیوال نظم د او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي معرفي کړي دي، خو کچیر هدا دغه هواد ولسمشر له نړیوالو نیونې سره مخ شي نو دغه انزور زیات داغي کیږي. دغه حالت د امریکا په دودیزو اتحادونو کې د رزونو درزونو رامنځته کولای شي او د واشنگتن په مشره باندې نړیوال اعتماد لا کموي. لا حقوقی نظر د سپینې ماڼۍ اندېښنه په دې وجه ده چې د ټرمپ په ضد د نیولو د حکم ورکول په یوې خطرناکې مخینې هم بدلېدلی شي. لا حقوقی نظر د سپینې ماڼۍ اندېښنه په دې وجه ده چې د ټرمپ پر ضد د نیولو د حکم ورکول په یوې خطرناکې مخینې بدلېږي. کچېرې د هیګ نړیوالې جنایي محکمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعقیب کړي شي، نو دغه امکان شته چې په راتلونکي کې د امریکا چارواکي هم له دغه ډول ګواښ سره مخامخېدلی شي. دغه ډول غبرګونونه ښیي چې واشنګټن ته له بل هر شي زیات د نړیوالو تعقیبونو په وړاندې د خپلو چارواکو د دودیزو خوندیتوب له لاسه ورکولو اندېښمن شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستوري پلمن کې.
عزیزانو، د ستوري پلمن پروګرام په دې برخه کې لژمنې سره سم اراده لرو چې وګورو په انګلستان کې د حافظ آثار او شعرونه څنګه ژباړل کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه کوو چې دا پروګرام ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو.
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړۍ ګرانو مینوالو
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه دستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چنو شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق دخ بندور شاعره په حق لا پروگرامونو کې را سره ملو وسه.
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست.
ستوری پلمن کی.
اگر من اوریدونکو په انګلستان کې د ایرانی ادبیاتو په اړه د مختلفو آثارو په منځ کې حافظ ډیر پام ترلاسه کړی دی. جالبه ده چې پوه شئ چې حتی خیام، یعنی د ایران یو بل مشهور شاعر، هم د حافظ په څیر په انګلستان کې د ادبي خلکو لخوا دومره هرکلی او پاملرنه نه ده ترلاسه کړې. که موږ وغواړو هغه وخت په ګوته کړو کله چې په انګلستان کې د حافظ په اړه څېړنه او مطالعه پیل شوه، نو باید ووایو چې په انګلستان کې د حافظ د کارونو او آثارو څېړنه او مطالعه د 19مې پیړۍ په نیمایي کې پیل شوې ده. دا هم د یادونې وړ ده چې هیڅ کار هیڅکله په انګلستان کې د فارسي ژبې مینوالو لخوا د حافظ د شعرونو په څیر دومره پاملرنه نه ده جلب کړې، او لږ تر لږه یو یا دوه انګلیسي پوهانو او په دې هیواد کې د فارسي ژبې مینوالو هڅه کړې چې د حافظ له دیوان څخه یو څو غزلونه وژباړي.
دې ته په پام سره چې د حافظ غزلونه له ډیرو لارو د هغه د ایټالوي سیال دانته له شعرونو سره ورته دي، د دانته د کارونو ژباړه کول هغوم رستوزمن دي چې لکه څنګه چې د حافظ شعرونه د انګلیسي په شمول په هر ژبه ژباړل سخت کار دی. لومړی انګلیسي څېړاندی او استاد چې د حافظ غزلونه یې ولوستل او ستاینه یې وکړه توماس هایډ و چې په اکسفورد پوهنتون کې د عربي فارسی او عبرانی ژبو پروفیسر او د انګلستان د اکسفورد د پوهنتون د بودیلیان کتابتون وال و. توماس هایډ د لرغونو ایرانیانو د دین په اړه د خپل کتاب لپاره خورا مشهور دی چې په 1480 کال کې خپور شو. د حافظ شیرازی په اړه د هغه پاتې شوی کار له دې څخه ډیر څه نه دی، خو دا مهم او د پاملرنې وړ دی. دا په انګلیسي ژبه په دې موضوع باندې لیکل شوی لومړی کار دی. هغه د حافظ د دیوان لومړی غزل پا په لاتین ژبه ژباړلې او تفسیر کړې، خو د دې ژباړې نیټه په 1918 کې د هغه لمړنې 14 کاله وروسته خبره شوه. معلومه نه ده د دې لنډې ژباړې اهمیت دا دی چې دا د حافظ د آثارو د کاونټ ریوچکی د ژباړو له خپرېدو څخه 4 کاله د مخه لیکل شوې وه.
ګرانو اوریدونکو، ریوچکی په 1901 کال کې په ویانا کې د حافظ د شعرونو ژباړې خپرې کړې. پر دې اساس هایډ د حافظ آثار له ریوچکی څخه مخکې ژباړلې دي. د 13مې پیړۍ په وروستیو کې له فارسي ادبیاتو په ځانګړې توګه د حافظ له دیوان سره مینه د انګلستان تر ادبی خلکو او شاعرانو او لیکوالانو پورې محدوده پاتې نشوه، بلکې په هر مسلک او مقام کې پوهانو د فارسی ادبیاتو او ژبې د زده کولو ته لیوالتیا درلودله. د فارسی ژبې له زده کولو وروسته دوی د فارسی له پرتمینو ادبیاتو سره مینه پیدا کړه، او ځینې وختونه د خپل ژوند ډیر کلونه د فارسی آثارو په څېړنه او مطالعه کې تیر کړل. د دې ټولو لیوالتیا پایله د فارسی آثارو ارزښتناکه ژباړې وې چې د ادبی شخصیتونو په منځ کې لوړ مقام لري. د هغو مشهورو پوهانو په منځ کې چې له فارسی او حافظ له آثارو سره یې علاقه درلوده، د آسټریا کاونټ ریوچکی او د انګلستان ویلیان جونز نمونه ډیر ځله لیدل کیږي. ریوچکی او جونز انګلستانیانو ته د حافظ په معرفي کولو کې مهم رول لوبولی دی. ریوچکی یو پولنډي سیاستوال و چې د انګلستان په دربار کې د وارسا سفیر په توګه ټاکل شوی و. هغه په 1918 کال کې له ویلیام جونز سره ولیدل او د فارسی ژبې او ادب سره د دوی متقابلې مینې او علاقې د ملګرتیا دغه اړیکه لا پیاوړې کړه.
عزیزانو، جالبه ده چې پوه شو چې دغو دوو ایراني مستشرقینو هغه لیکونه تبادله کړل چې د جونز د ژوبان د لیکوال لارد ټای نیموت راټول کړي او په خپل کتاب کې خپاره کړي دي. دا ټول لیکونه د فارسی ژبې ستاینه او له حافظ سره مینه څرګندوي. په هغه وخت کې چې دا پولنډي څیړن له ویلیام جونز سره ولیدل، هغه د حافظ ځینې آثار وژباړل او له لندن څخه له وتلو وروسته هغه جونز ته د هغه د ژباړې د کار د پرمختګ په اړه معلومات ورکول. د 1918 کال د فبروري په 19مه نیټه ریوچکی جونز ته یو لیک ولیکه او جونز ته یې له لیک سره یو ځای د هغه د وروستیو ژباړو څخه یوه واستوله. په بل لیک کې هغه اعلان وکړ چې هغه د حافظ 40 غزلونه ژباړلې دي او د جونز له هڅونې سره مخامخ شو. د ویلیام جونز هڅونې ریوچکی دی ته وهڅول چې د حافظ د 1400 غزلونو متن په لاتیني او انګلیسي ژبو وژباړي، او په 1918 کال کې په ویانا کې خپور کړي. جونز هم د حافظ ستاینه کوله او په دوامداره توګه یې ریوچکی ته په خپلو لیکنو کې د دې په اړه خبرې وکړې. په اپریل 1918 کې هغه ولیکل: زموږ ګران حافظ لکه د لرغوني یونانی خدایانو د آسماني خوړو مستحق دی. زه هر ورځ خوشحاله یم چې په خپلو شعرونو کې نوی فضل او ښکلا هم ومومم. د هغه د ویناو د ژباړې تر ټولو مهمه بڼه چې تاسو پکې بوخت یاست هغه دا ده چې دوی په شعر کې واچوئ، مګر دنده د هغې په پرتله آسانه ده چې ښکاري، ځکه زه شک لرم چې تاسو به هغه غزلونه ونه ژباړئ چې خورا دقیق تشبیهات او استعارات غیر اړوند بیتونه یا اصطلاحات لري چې زموږ رودې سره په بشپړ ډول ناآشنا دي، او دا په خپل یو څه مشکل کموي. د جونز د لیکنو له متن څخه دا څرګندیږي چې د حافظ د شعر پوهانو په دې وخت کې په هغو غزلونو ډیر تمرکز کاوه چې د تخنیک او محتوا له پلوه لږ پیچلی و. په بل وینا، دوی سطحي او عاشقانه غزلونه ژباړل او د عرفاني غزلونو او هغه غزلونو سره یې له معاملې ډډه کوله چې لفظي او معنوي تخنیکونو یې پوهېدل ستونزمن کړي.
رانو ملګرو، مخکې له دې چې تاسو ته د ویلیام جونز په اړه معلومات درکړو، خبروي چې د انګلستان او له فارسي ژبې سره د دغه هیواد د علاقې دلیلونو ته یو لنډه اشاره وکړو. مشهور انګلیسي مستشرق ویلیام جونز د برتانوي امپراتورۍ د ځواک په اوج کې ژوند کاوه. په اتلسمه پیړۍ کې انګلستان په افریقا او آسیا کې د ډیرو مستعمرو لامل د نړۍ تر ټولو پیاوړی هیواد ګڼل کېده. په هغه وخت کې انګلستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو او د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو د ساتلو لپاره د ختیځ پوهنې پراختیا ته اهمیت ورکوه. هندوستان د انګلستان یوه مهمه مستعمره وه، او فارسی چې د دغه هیواد عامه ژبه وه د برتانوي حکومت او سیاستوالانو لپاره ځانګړی اهمیت درلود. له همدې امله د فارسی د تدریس لپاره ښوونځي جوړ شول او د سیاستوالانو لپاره د دې ژبې زده کړه لازمي کړه. ویلیام جونز لومبه د فردوسی شاهنامې ته پاملرنه وکړه او فردوسی له هومر سره پرتله کړه. هغه حتی د شاهنامې یو برخه په لاتینی ژبه ترجمه کړه. بیا د فارسی د حماسي شعرونو په مطالعه کولو سره هغه د نورو فارسی شعرونو څېړنه هم پیل کړه.
ویلیام جونز د فارسی ادبي آثارو سره دومره علاقه پیدا کړه چې د دوی په اړه یې ولیکل. ایرانیان د بل هر څه په پرتله د عاشقانه شعرونو په لیکلو کې ډیر مهارت لري. د حافظ د غزلونو او د یونانی شاعرانو د شعرونو ترمیاز ډیری ورتوالی حیرانوونکی دی، او دا باید وویل شي چې د اناکریون یعنی د لرغونی یونانی سندرو شاعر سادګي منلو او ژوندیتوب، او د صافو یعنی د باغ لومړی ښځینه یونانی سندرې شاعره خوږوالی او ښکلا په ټول په حافظ کې سره یو ځای شوي دي. ویلیام جونز لومړنی انګلیسي کس و چې د حافظ آثار یې وژباړل. هغه لومړی د حافظ د شعرونو لس غزلونه انګلیسي ژبې ته وژباړل. بیا یې هڅه وکړه چې د حافظ نور آثار هم وژباړي. ویل کېږي چې کله جونز د حافظ آثار ژباړل، د ډانمارک پاچا له هغه څخه وغوښتل چې د نادرشاه یعنی د ایران یو پاچا د ژوند کتاب په فرانسوي ژبه هم وژباړي. که څه هم جونز له دې کار کولو سره علاقه نه درلوده، خو هغه یې ومنله او ژباړه په 1800 کال کې بشپړه شوه. جونز دا کار د حافظ د 1400 شعرونو له ژباړې سره یو ځای خپور کړ. یو کال وروسته جونز د فارسی ګرامر په نوم یو کتاب خپور کړ، او د حافظ لومړی او خورا مشهور ژباړه یې انګلیسي ته خپره کړه. البته د اسنادو او د ادبي کارپوهانو او متخصصینو د څرګندونو لمخې د حافظ د شعرونو جونز ژباړې د انګلیسي سټایل ژباړې دي، او د موضوع او محتوا له پلوه د حافظ د شعرونو سره په بشپړ ډول مطابقت نه لري.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله لرو چې دې پروګرام کې وړاندې شوی مواد ستاسو لپاره په زړه پورې وي. دوستانو، د حافظ د شعرونو او آثارو ښکلا د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل شوې ده، او ډیر خلک چې د نړۍ په مختلفو برخو سیمو کې د شعر او ادب په ډګر کې ژوند کوي، د دغه مشهور ایرانی شاعر سره مینا او علاقه لري. په راتلونکو پروګرامونو کې به هم د حافظ او د هغه د مینوالو په اړه خبرې وکړو، نو تر هغه درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د بی بی فاطمه نیک مرغ زوکړم مبارک شه.
خوږو مینوالو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د جمادی الثانی شلمه نیټه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې ورسته. د هغې بیبی میلاد یو مبارکه پیر شوه چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت او رسالت په لومړنیو کلونو کې رامنځته شوه. د بیعثت په 5 کال کې په داسې یوه ورځ د نبوت کورنۍ په جنتي اترو خوشبویه شوه. په هغې ورځ فاطمه زهرا سلام الله علیها د دنیا ته سترګې رڼې کړې. دغه ورځ په ایران کې د ښځې او مور د ورځې په نوم ټاکل شوې ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې دغه پروګرام زه فاطمه له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیک مرغه ولادت د متعال خدای لخوا حضرت پیغمبر اکرم او بی بی خدیجه کبرا ته یو ډاله و. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای تعالی له حمد او ثنا او د شکر لادا کول ورسته فاطمه سلام الله علیها په خپل غی کې واخسته، د هغې تندې خکل کړ او د هغې روخانه سیرې ته یې وکتل. د فاطمه نورانی سترګو حضرت پیغمبر اکرم ته آرامتیا وربخله. د بی بی فاطمه په ولادت سره توا متعال خدای د خلقت خزانه حضرت پیغمبر ته وربخلی ده، او پرختیا د قران کریم له قوله بی بی فاطمه کوثر یعنی ډیر خیر و. هلته چې متعال خدای په ډیر خوله عبارت او ستاینه کې حضرت پیغمبر ته داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی مونږ تا ته کوثر یا ډیر خیر او برکت در وباخه، نو د خپل پروردگار لپاره لمونز ادا کړه او قربانی وکړه، او پوشه په تحقیق سره ستا دخمن ابتر او مقتوع نسل دی. دغه مبارک آیتونو د هغو دښمنانو د ګڼو او پرله پسې پیغورونو په وړاندې چې پیغمبر اکرم یې بې نسله باله، هغه حضرت ته امید ور وباخه. بی بی فاطمه دنیا ته سترګې رڼې کړې وې چې د ټول عالم د ښځو سردار شي، او د هغه بی بی له نسل څخه له توحیدی دین او د اخلاق او انسانیت له پولو د دفاع او ساتنې لپاره ریښتینی مخکخان راوپاسي. بزرگوار پیغمبر هغه فاطمه و نموله، په دې معنا چې خدای تعالی دغه بی بی لبدیو او اور څخه لیرې ساتلې ده.
موسیقی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څو لنډ کلونه د خپل ګران مور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ترڅنګ تیر کړل، خو د مبارزه او مقاومت کیسه د خپل مور له خولې اوریدلې وه. دغه بی بی هر کله چې د خپل مور څیرې ته کتل، ګواکې د دغه کیسې تازه فصلې لوسته، هغه کیسه چې تر اوسه لا روانه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل بزرګوار پلار په څنګ کې د ژوندانه له ډیرو لوړو مفاهیمو سره بلده شوه. هغې بی بی د خپل پلار په نیز ځانګړې موقعیت او مرتبه درلودله. له خپلې لور سره د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم محبت، تعظیم او احترام د یو پلار له مهربانۍ او محبت څخه لا اوچت وو، او د حضرت فاطمه زهرا د مقام لسترتوب او کمالاتو څخه یې سرچینه اخیستله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بی بی فاطمه زهرا سره ډیره مینه لرله او فرمایله: زما ګرانه لور فاطمه په ټولو زمانو او نسلونو کې د ټولو نړۍ د ښځو سرداره ده. بی بی فاطمه سلام الله علیها په داسې یوه ټولنه کې پیدا شوه چې له انساني ارزښتونو څخه بې برخه وه. د جګړې او وینې تویدنې په شان غلط دودونه او د لونو ژوندۍ ښخول په کې رایج وو، او د خلکو په ځان او روح کې جړه ځغلولې وه. د اسلام د مبین دین په ظهور سره حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له دغو سپیرو رسمونو او عادتونو سره مقابله وکړه. په داسې یوه زمانه کې چې پلرونه د لور له درلودلو غوسه کېدل، هغه حضرت د فاطمه زهرا لاسونه ښکلې کړل تر څو د ښځو په اکله له جاهلي افکارو سره مبارزه وکړي. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها روح او بدن د وحی په کور کې او د خدای د ستر پیغمبر د شخصیت تر څنګ له الهي معارفو سره واخشل شول. هر ځل چې په حضرت پیغمبر اکرم باندې وحی نازلېدله او هغه حضرت ته دنده ورکول کېده چې خلکو ته تازه حقایق بیان کړي، حضرت فاطمه زهرا د پیغمبر اکرم له حکمت څخه، له ډکو خبرو څخه د خلقت تفسیر زده کاوه. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په داسې شناخت او پوهې سره د لوړاوي لاره کچ کړه او د عالمیانو د پروردګار معرفت ته ورسېدله چې د انسان پیدا کوونکی او د ټولو خیګنو او نیکیو پنځونکی دی. فاطمه زهرا سلام الله علیها د عبودیت او بندګۍ په لوړ حد کې وایي: شهادت ورکوم چې د نړۍ خدای یو دی او له هغه پرته بل خدای نشته.
د بی بی فاطمه د دغه شهادت نتیجه لمو تعال خدای سره خالصانه مینه ده. له خدای تعالی سره مینه د فاطمه بی بی لزان سره داسې اخشل شوه چې هغه یوازې د سبحان خدای د رضا په فکر کې ده. هغه څه چې په ژوندانه کې د هغې د رضایت سبب کېدل دا و چې د متعال خدای په لاره کې د خدمت کولو لپاره یو ګام پورته کړي. په همدې دلیل کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اے فاطمه، هر غوښتنه او اړتیا چې لري راته ووایا چې هم دا اوس د وحی فرشته زما تر څنګ ده. بی بی فاطمه داسې ځواب ورکړ: هغه خوند چې د حق په لاره کې له خدمت کولو څخه اخلم، زه یې له هرې غوښتنې څخه منع کړی یم او له دې پرته بله غوښتنه نه لرم چې تل د متعال خدای د ښکلي جمال کتونکي واوسم. حضرت پیغمبر د فاطمه په دغه رښتینی مینه باندې شهادت ورکړ او خپل یو صحابي ته یې وفرمایل: اے سلمانه، متعال خدای د فاطمه زړه، ځان او ټول وجود له ایمانه ډک کړی دی چې د هغه ذات په درگاه کې د بندګۍ او اطاعت لپاره یې ځان له ټولو سیزونو څخه آزاد او خلاص کړی دی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها په دا شان ژور او پراخ لید او مفکوره سره د کورنۍ او ټولنې ډګر ته ګام کې خود او د میرمنې او مور په موقعیت کې رول ولوباوه تر څو د ښځو په اکله د اسلام د رښتینی سمبول عیني بیلګې وي. حضرت زهرا سلام الله علیها د دغه حقیقت په درکولو سره چې ښځه او نر د پنځون په نظام کې د یو بل تکمیلونکي دی د کورنۍ فضا له مینې او محبت څخه ډکه کړه. د فاطمې بیبي سلام الله علیها په زړه پورې او له مینې ډکه څیره تل د حضرت امام علی علیه السلام د زړه د ډاډیانې او آرامتیا تومنه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها کورنۍ د ټولنې ډیر اصلي ستنه او د خدای جل اعلی شنه او ډیر د مینې وړ مرکز باله. د فاطمه سلام الله علیها کور داسې یو کور دی چې د هغه غړي له پوهې او عقل څخه په کار اخیستو سره خدای تعالی جل اعلی شنه او د خپلو کارونو او رودې چورلیز ټاکلې دی. د کور میرمنه د عبادت او دعا مینوال ده. د بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د یو زوی له قوله ویل شوی مور می کله چې په الهی درگاه کې په عبادت باندې دریږي لزانه بهر کیږي او ځلاند روښنایی گیر چاپیره خپریږي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له ژوندانه څخه په ژور درک او پوهې سره د خپلې دعا په یوه برخه کې فرمایي: ای خدایه، موږ ته دا فرصت راکړه تر څو به هغه کار وکړم چې تا د هغه لپاره پیدا کړی یم او په نورو کارونو کې مو ملي لګیا کاوه.
لا مکه مکرمه او مدینه منوره څخه نیولې بیا د جنگونو د ډګرونو تر شا او هم دغه راز د پیغمبر اکرم له رحلت څخه په ورسته یو پیښو کې تر شتونه پورې ټول د حضرت فاطمه الزهرا د مسؤلیت د احساس خودون کې دي. بیبی فاطمه د حقیقت د روخانه کېدو لپاره له هغو جریانونو سره چې د ارزښتونو د نابودولو او ختمولو قصد درلود مخالفت او مقابله کوله. د دینی عقاید او اخلاقی چارو پر روخانه کولو کې د هغه بیبی غیث شیندون کې روخانه ویناوي داسې یو خزانه ده چې د قران کریم په آیاتونو باندې سنگار شوی ده. د هغه دورې ټولنیز او سیاسي مسایلو ته د بیبی فاطمه جوور نظر د قران کریم له معارفو سرچینه اخستو چې هغه د ظلم، ستم او فساد او تبعیض سره مبارزه ته بلله. هغه بیبی اخلاقی او مانوی ارزښتونه په خپلو افکار او ویناو کړچار کې په خط وغوښدل. د بیبی فاطمه له نظره قران کریم ته پام لرنه او دقت د پوهیدو او عمل کولو لپاره دی، لکه څنګه چې فرمایي: که مسلمانان د قران پیروي نیکمرغه بشي او ژغورنې ته لارښوونه کیږي. له همدې عمله حضرت فاطمه الزهرا د حضرت پیغمبر له رحلت په ورسته پیښو کې په مسلمانانو کې د تفریقې او ډلې ډلې کېدو څخه د مخنیوي لپاره د قران مجید د اساسي رول یادونه وکړه. وی فرمایل: ولې په کږې او منحرفې لارې باندې ځې، په داسې حال کې چې خدای تعالی کتاب ستاسو په منځ کې دی، د هغه مطالب روښانه او احکام یې ځلانده دي، د هغه د هدایت نښې څرګندې او خبرداری یې واضح دي. آیا د قرآن کریم سره علاقه او مینه لري او له قرآن څخه په غیر بل څه قضاوت کوونکې لټوي؟
عزیزانو، په ایران کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ولادت نیکمرغه ورځ د ښځې او مور د مقام د لمانځنې روح ورځ ده. هیله ده چې د نړۍ مسلمان ښځې او میندې له اسلام څخه په درسته پیژندګلوي او د حضرت زهرا سلام الله علیها په شان میرمنو څخه په سرمشق اخیستلو سره د کورنۍ او ټولنې په ډګر کې خپل رښتینی موقعیت درک کړي او هغه ډول چې ښه او د هغوی وړ وي عمل وکړي. یو ځل بیا تاسو ته په دې مناسبت مبارکي وایو. Thank you. تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبوئی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبوئی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. وړتیا او لوسمن ځواک موجود دی وو. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې همدا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګغوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطل لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره امهغه اولئک الذین لعنهم الله ومیل عن الله فلعن تجد له نصیرا. څوک چې دا خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاهیې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 204 mpaka aya 206.